درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړئ کذر منو خو جواب للیز د کون کو زبرش ناغم خار یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف واس من د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول کذر منو نظر ته راتیر ته کون کې برت روغ جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامې بوم پتن وي درورنه وګل للیز د کون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیا او د اوم ټوکې کتاب سلرم لوستې نو هله من دیم چې تاسو ټول کذر منو او خوجه زكون کې د لوستر پای پر رسمتیا او کې یو څه ذکري کذر منو او خوجه دکون کوله که څنګه چې موږ تاسو پتیرو رزلوست کې دا پتیرو رزلوست کې موږ تاسو د زمکی وزي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د زمکی د وزي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سي دلچسپ او په زړه پورې موضوع اړوند بحث لرو نو هله من د اندرنو زکون کوم چې له دې نه چې تاسو لوست پیل کئ تاسو ټول درنه زکون کې خپل ځنو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځنو سره نوٹ کړئ او جوګل لیست زکون کوم وس هم د لوست پر لور باندې رازوز مرسته تاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او هم درنګ طبيعي جغرافیا د کتاب صفحه د 25 میلی صفحه څخه پیل بهتر اته 25 صفحه پرې خو جو ګل لیست د کون کوز مرسته تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت له لمړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دویم طبيعي جغرافیا دریم لوړې سطحې سلرم دشتې دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو خو ځوز د کون کو تاسو د چورو د توجه په هیله خو جو ګل لیست د کون کو رازو خپل درس پیل کوو زموږ تاسو د نن ورځې لوست سری د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو خو جو کدر مون زده کون کو د زمکی کوریت کچیر موږ تاسو متوجي وو سیرو د زمکی دغه کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي کتب لري او بل هم سویلي کتب لري چې دا په خپل مراقبت سره په تیر ورځو لوستونه کې دا و پیژندل چې زمکه د استوا کښه په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخې ته شمالي کتب موجوي او بلې برخې ته سویلي کتب وایو اهم ترنګ درنو زکونکو کچیر مجدغه د زمکی ماډل ته ځیر شو چې افغانستان د اسیا لوی وچی او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو خو شو ګل لیز زکونکو زمشګران هیواد افغانستان د اسیا لوی وچی په ځری کې موقعیت لري کوم چې زمشګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استواله کژسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې د کورا په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ پاکي خو کې د پدغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالي هم د هغه پراخ ساحه چې 100 کیلومتر د عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالي چې په خپل شپږ لکه 250000 کیلومتر مربع ته رسیږي هم درنګ زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواته وچه د کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري کچېره تاسو پرک کی د استرالیا هیواد متوجه وو سیږي د استرالیا هیواد شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی زموږ ګران هیواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچته لار نه لري چار شپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمه دی هغه اوربندی را سرخېدلې دي او هم دا رنګ زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل د دې د لریوالي چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر ځات دی نشي دی هغه 300 کیلومتر دی او همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي دغه سرحد چې دی په خپل د یو تحمیدی کرښه چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامېسته شوی دی چې دغه کرښه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او د دې د رسمیت نوم نه دی ورکړی یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه پیژندلې همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لوی دیس لوري کې د ایران اسلامي اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري، یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو ګلریز د کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. کچېر تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترینه څوکه چې ده په دې ځای کې په دغه کوچني څوکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبله څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبله څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخت دی چې د دې زموږ د ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنی هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لار پیدا کړي. همدارنګه درنو خوښوز د کوونکو اوس هم د لوس په دې برخه کې مراجعه تاسو د طبيعي جغرافي په حق ولوچی طبيعي جغرافي څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبيعي جغرافي لري. قدرمنو خوښوز د کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده، یعنی زموږ ګران هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمیر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لړۍ ده، د بابا غر لړۍ ده، د سپیدکو غر لړۍ ده، د کوغر لری ده، د تیربان او ترکستان او سپین غر لری ده. کچری تاسو د دوه غرونو په باره کې اوریدلی چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دی هغه په خپل د هندوکش غرونه لری له جملو څخه یو شمیرل کیږي، او بل د بابا غر په اړه کچری تاسو اوریدلی ده د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ د تور غر دی چې دوه غرونه لری د وډي سره جوړ کړي چې او دغه غرونه زمر د هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالي دغه سیمې چې کوم ډیر زیات لوړې دي، نو دی کې ژمی ډیر زیاته سړه هوا لري او زیات شمیر اورښتونه بارانونه واوري ډیر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډیر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچیر موږ ته دوه سیمې ته متوجي وسو، په دوه سیمو کې اکثره واوري موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي سړې وي هغه سیمې چې غرونو لړې پکې کیږي چې په هغه سیمو کې اورښتونه ډیر زیات د واوري په بڼه سره وي، چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واوري بیرته ویلې کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک چې زیات شمیر خلک دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی ژوند اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمکه په خړوبولو کې هم ډیره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو جو قدرمنو زده کوونکو دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولبستره چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کېدی چې یو خپل یو پر درې برخه ټوله زیات برخه شي وه هغه غرونو نیولې وه، یعنی زیاته برخه یې دشتي غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم رزو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې ستا وای زموږ ګران هیواد افغانستان هواري سیمې کې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپل شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې، یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطح یا هم موقعیت متوجي او سیجو سیمو ته متوجي او سیجو هغه هواري ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چیرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجي او سیجې ځینې سطحې ډېرې زیاتې هواري وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري، نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي او زموږ په هیواد کې ډیر مشهور لوړ سطحي دي، هغه په خپل د پامیر او د بهان سطحي دي، او د دې ترڅنګ مرکزی لوړ سطحي دي چې دا د افغانستان له مشهور لوړ سطحو له نامه له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه درنو ځکونکو د پامیر تر ټولو لوړترین سطحه چې د آسیا د لوی وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی د سمندر د سطحې څخه 6000 او 2000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو ځکونکو د نړۍ دغه سطح چې ده په خپل د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یو برخه د افغانستان په خاوري کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو ځکونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمیر غرونو له پلوه څخه ډیر زیات مهم او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. ترنو فوجوز د کونکو راځو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشت په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي سړول دشتي دي او په کومو ترپونو کې موقعیت لري. د څه زموږ ګران هیواد افغانستان سویل ودیز برخه کې چې ډیره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډیر زیات اورشتي په کومه کچه سره وي، یعنی اورست زیات نیوي په کښې کې بارانونه واوري زیات نیوي په کښې کې، نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو په خپله د مارکو وا سیستان او بکوا دشت دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري، او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دشت دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشت دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشت دي، او همدارنګه د لیلی دشت چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري، دا هغه دشت دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان څنګه موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېره زیاته توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سورته ویلې، نه هم ډېره زیاته یخه هوا ورته ویلې، سو په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده، نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوشا و گلریز دکون که دو زمر استاسو در این وزی لوست موضوع کم چه مر استاسو زمر دکران هیواد افغانستان موقعیت و سلور هایو و پیجندلی ده دیتر سنگ در افغانستان طبعی جغرافی مو و پیجندل چه طبعی جغرافی پخپل افغانستان در طبعی جغرافی لپلو و سخه یو پر دری برخی در غرون و لڑی یو تشکیل کرده و هم دارنگ الوڑی سطحی مو و پیجندلی دشت و پا حق مو و پیجندل نو هیلمن دیم چه پا یو سپ و سی و سیجی وز هم در لوست قراتلون که برخی که مر استاسو در پشتون پر لور بندی رزو دی برخی که تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې 15 پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول کډرمن زده کوونکي به هم دغه 15 پوښتنې په خپل کتابچو کې لیکي، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوي او د هغه تر څنګ ولیکي. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه د افغانستان ډېر مشهور غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهور غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه، تاسو به د افغانستان د مشهور غرونو نمونه واخلي، او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړې سطحې یعنی څه، یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دویم، د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپېژندل د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې ترڅنګ ډېره لوړه سطحه څه نومیږي او څومره لوړوالی لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه څه نومیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکړم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 2000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتابچو کې نوشته کړئ. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندې په یو څه پوسیو اوسیږي او یو څه مزده کړي اوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدرمن او ګلری زکون کو ز برښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول تشرغلاس مم دا تم ټول کی جغرافیا مزمن سلرم دوسته هلمند یم چې تاسو ټول قدرمن او ګلری زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سری او د صحت جامع وم پتن قدرمن زکون کو ز مرسته سود نن ورځی سلرم لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیا په حق له سپوهیږي کتاب صفاله یوشت مینه پیل بهتر یو دې شمه سپېپنی هم دارنګ قدرمن او ګلری زکون کو ز مرسته سود نن ورځی درسي اهداف عبارت دله لمړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهیږي دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوهیږي دریم د اروپا د لویو چې د ژبې او نشات په حق له سپوهیږي دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منو ګللې ځکون کو د پراته او جواب د کټ په هیله ما هیله ده چې د لوستر فایبر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوشو ګللې ځکون کو وس هم د خپل نیوی لوست پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړل زموږ تاسو د نن ورځې درسي لمړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له سپوهیږي نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو خوشو قدر منو ځکون کو موږ تاسو په تیر ورځو لوستنه کې د اروپا د لویو وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حق له د همچنان د اروپا د لویو وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ول خوشو قدر منو ځکون کول لکه څنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له درې لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 جیش او د اتیا درجو او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده د دې درسنګ قدرمنو ځکونکو ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند لویدیځ لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې ده ناروی د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې ده ګریټ ټاپوګان دي د دې د سان خوږو غللې ځکونکو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافي وژدوالي چې دي او وژدوالي له شماله څخه تر جنوب پورې 4400 کیلومتر او سوریه له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې 4800 کیلومتر دي د دې تر څنګ قدر منو غللې ځکونکو اروپا له وچې یو له غلې وچې له جملو څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر سرحدونه یې هم پولی لري چې په دې برخه کې مور تاسو د اروپا د لوی وچې د پولی او سرحدونو په حق معلومات لولو اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ له او په واسطه سره راچا پرسته لکه څنګه چې په تیر روز لوست کې موږ تاسو ټول ولوستل چې اروپا له وچې دریو خواو ته او ودی یا هم دریو خواو څخه د او په واسطه سره راچا پرسته او یوې خوا ته وچې ده نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی او په واسطه سره راچا پرسته ده چې هغه مشمیر څخه یو په خپل مدیترانه سمندرګي او چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانه سمندرګي په خپل د اروپا افریقا او اسیا ترمنځ پروتي یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوي دي نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې د یو کوچنی ټاپو وزمه ده یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي د هغه په پرتله باندې غټ برازیم نه دي نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجدمیت سمندر کې د جنوب له خوا څخه د مدیترانی په سمندرګي تور سمندرګي کسپیت سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پوری چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي د هغوی یو نشه یا هم بیلګه نومول کېږي د دې تر څنګ قدرمن او ګللې ځکونکو د اروپا د لوی وچې سیاسي وحیدونو شمیر چې دی وصل به شي ودونو تر سیری چې د هغوی څخه نه ودونی په وجه کې فراتیدی هم په وجه سم کې موقعیت لري درې برخه او بدی او یو برخه چې شته وچه ده چې په دغو سیاسي وحیدونو کې د وحیدونو شمیر چې وو مور تاسو ولوستل چې وصل به شي نو د وصل به شي څخه نه ودونی په وجه کې فراتیدی هم موقعیت لري او بوته دی لار نه لري د هغو جملو څخه درنو ځکونکو د سویس هیوادی د لوګرزمبورک هیوادی سلونیایی دی سبرستان دی مکدونی دی اتریش دی هنګری دی سلواک دی چک دی او د سنور هیوادونو دی چې په دې لوی وچه کې د خاوري د پراخوالي لپاره په همدې هیواد کې موقعیت لري او هم چې نه کچین مور دی لوی وچه د خاوري پراخوالي ته وګورو متوجه اوسو نو نه کچنی هیوادونه پکښ کې موجود لري یا هم پکښ کې موجود دي چې د هغولو جملو څخه یو لو لوګرزمبورک هیواد دی مالتان دی لختن دی شتین دی اندورا د منیتو ګروندی سلوانیا د سان ماریون دی مانکو ده او واتیکان هم له دغه هیوادونو له جمله څخه شمیرل کیږي چې دای کوچنی هیوادونه دي. همچنان درنو زده کوونکو تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړی دي. د دې درسان قدرمنو غوړلی زده کوونکو موږ تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج سو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول چې د هرې ډلې نمونه زه تاسو ټولو ته په واضح ډول سره بیانوم چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه درنو زده کوونکو شمالي اروپا هیوادونه وه چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروی، فنلینډ، ایسلینډ او ډنمارک هیوادونه شمیرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپله د ختیځې اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپینه روسیه او اوکراین. د اوکراین ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیځه اروپا هیوادونه چې دي د هغو کې آلمان، فرانسه، انګلستان، هالینډ او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنۍ په خپله منځنۍ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولینډ. دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به معلومات ترلاسه کړو. هغه قدرمن زده کوونکو د اروپا په لویې وچې کې د طبیعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزمینو د اوبو ډکو سیندونو متعدل اقلیم او پر اورښت شتوالي له امله د صنعت او پوهې پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات شه برابر شوی دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي مشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی درنو ګلاري سکونکو دا اروپا لوی وچې ته په دې کې زیات شمیر طبیعي شرایط موجود دي. همچنان سرزمینونه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواو څخه د اوبو څخه ډاکه د شایسته متعدل اقلیم لري، نه یخ دي نه ګرم اقلیمی دي، اورشتي هم ش په پرا اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ش او ملو له عمل څخه اروپا لوی وچې یو له هغو وچو څخه شمیرل کیږي کوم چې په صنعت او پوه کې زیاته پراختیا راغلی ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سره ترسره کیږي. د کارونو امکانات زیاته کچه سره پکې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لوی وچې یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر وګړي پکې کې مشتي. تاسو کولی شئ چې په نقشې کې متوجه اوسئ د اروپا وچې د پوسو ګڼوالی هم په نشه کولای سي. همچنان درنو ګللی زده کوونکو د اروپا په لویې وچې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیویایي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیویایي هیوادونه چې دي په دې کې هوا ډېره زیاته سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانهي سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډېر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دي په دوو سیمو کې ژوند نه کوي. په درنو زده کوونکو د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شو زموږ کې لیدل کیږي. یعنی زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کیږي. دوهم چې دي سره لدی چې د اروپا لوی وچې د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچې څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنی دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي، نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوسو وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي درنو زده کوونکو د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسیږي او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاري زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د بشري جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نشاط په حق معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې اوس زده کړئ. خوږو قدر منځکونکو، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله څه پوهیږئ؟ د اروپا د لویې وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوي چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرور رنګ یې غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي درنو زده کوونکو، دوم هم په خپل جرمني قومونه دي. دا قومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي. یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو، ختیځ قومونه یا هم سلویان دي. دا قومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنی د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسېږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخواني یا هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسېدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شمال څخه تر جنوبه تیر شوي او منځني اروپا ته لار موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو، نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په ایلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکونکو، د اروپا د خلکو د ژبې اصلي شاخص دي. په دې برخه کې مرتاس د اروپا د لوی وچې د ژبې په باره کې بحث کوو. نو د اروپا په اروپا کې بیلابیلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هر برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبنۍ ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلینډي ریښه لري. د اروپا ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژادي لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسېږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پرې زموږ تاسو د نن ورځې لوست وکوم چې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لویې وچې ژبې او نژاد په هکله معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه، د اروپا خالی خانه ده، له بیا خالی خانه ده، لویه وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوي. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو، له اوبو څخه ډک سیندونو، متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوي، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوي. دریم سوال درنو ځکونکو، د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوي، که چیرې غلط وي او سلوویان زیاته په کومه اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه په ستاسو بدرانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کی قدر منو ګللی زکون کو زه پرشنا غمپاری وزره به هم تاسو ټول ته شرغلاس پېما تر هم ټول کی جغرافیا مزمن سلام لوستا اله د چې تاسو ټول قدر منو ګللی زکون کی برادر او جوړو صحت مند او سری او د صحت مې په پتن می تر نو زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرسته سو د نن ورځې مزمن جغرافیا مزمن دی سلام لوست لرو نه اله د چې د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره زکړی او سری او نه لوستا امر کی ولري. خوږه ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست د لومړني فصل کې د سیاسي جغرافي اړوند یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند به نن ورځ موږ تاسو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو نن ورځ به موږ تاسو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او د کوم په هکله به معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست پای پر راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې موږ تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په هکله معلومات ولرو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جبلو څخه شمېرل کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له رویې څخه یو توده اقلیم لرونکې لوی وچه ده. په دې لوی وچه کې زیات بدلونونه په دانشتي وختونو کې لیدل کیږي او همچنان دا لوی وچه یو له هغو وچو له جبلو څخه شمېرل کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي په کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچې کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالی چې دی هغه لمیل دا دی، ځکه دغه لوی وچې چې د اقتصادي